خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیات منسجم شوي دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فریدالله قربان وویل چې
خو داسې یوه ګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخي حل شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې او فرهنګي کارونه اوس کیگی آغا پخانو په خوست کې اوس څو چپی رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ رادیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوراوخته نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډېر آزاد نظمونه لیکي. همداراز ده د ډېرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډېر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو، مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو یې اوس پوښنده کړي، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبي نه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه نا څه د دنمارک تاثیر پېښ شته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېښ شته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شعر کښې را ځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شئ ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښې پسې ځې او نور همهغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنی شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کښې نه وم، په مشاعرو کښې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر، زه داسې فکر کوم چې دا شعر په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی ده. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي ښه تر ښه، او که نه یې خوښېږي هغه دا ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساس وي، عاطفه وي او لیکلی وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره سره سلو کښې سل فیصده موافق یم. زه دغه نه پوهېږم افغانستان ته له کوم ځای راغلي وو دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي او کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه. کېدای شي ډېر دوستان ته یله ولري یا یله ونه لري که نه. زه یم شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره، د بل چا له خاطراتو سره، د بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده، او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم، او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا سي چې زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخته شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ مېلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګورې که نه، د مور د مرګ احساس، د پلار د پلاني په احساس، او زه یمه چې نه، یوازې په غم کښې یا په ډېره خوشحالۍ کښې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همېشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بېده د سره وي، په کار کښې د سره وي، په بس کښې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بېکثیر صاحب، په ختیځې معاصرې شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده، او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل، او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور ډېر تېلتون لري، خو زما ژوند هغه دی دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو، او هغه د ترجمانګانې دا کیسې مې کولې. د ډنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کښې یا په ټوله اروپا کښې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، څه رقم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانو اوسه پورې په خارج کښې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاص محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی د بهر میشتو افغانانو په شعر کښې. د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم، بېخي کم.
که راشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی، هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم لیک د لاندې بیا انزور د یوې ژېړې پیشو سم لکه مخامخ بنده ته چې ورګوري هم ورګوري هم نه سوچ کې ډوبه ترې لاندې پته او ترې لاندې لاندې د تلیفون یوه شمېره لیکلې د زړې ونې په ډډ ټینګ په پلاستیک کې اعلان دا د پرون نه لا هبل پرون کیسه مې وکړه نن هماغه اعلان ته یوه په منګ شپږ کلنه نجلۍ د یپتا لینګیو پورې سیف ترپی او چیغې وهي. پلار جانه ژر ژر کوه، زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور. نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده، نن د نجلۍ سره و غاړه غړی. پلار تلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي.
ډیر شپه کې سیار صاحب، ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا دغه ټول ته سر تر پای توپیر دی. هغه دا په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي، او نه داسې مشاهده سره لرلی شي، او نه داسې تجربه سره لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی، د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور، دا ټول شای نوي وي افغان شعر کې، لیکن ستاسو له شعر سره، ستاسو د څو کاله پخوانی شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو دا په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو که فرزن د دوه کاله پخوانی یو شعر خپل راواخلی، او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدئ، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره، او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته؟ او که نه، هماغه پخوانی شعر دی پوخ شوی، او یا هماغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه دې سوال ته جواب ونشم ورکولی، ځکه چې دا زه خو لیکم. یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې محاسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نشم کولی. هغه دې دغه نه پوهېږم چې ستا تجربه څه رقم ده. نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازنی شی چې هغه زما په شعر کې زما نظره محسوس دی، هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم. اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم، او څو څو ځله له نظره تېروم، اضافي کلمې او اضافي قصې او دا دا شیان تیار کوم. پخوا به م شعر ولیکلو، بس یاد کتابچې ته به رسېدلی و، کمپیوټر ته به رسېدلی و، کله کله به لا مجموع ته همداسې رسېدلی و. اوس هغه څو څو ځلې شعر ګورم، بیا بیا ګورم، او بیا بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما له نظره محسوس دی، او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لوستونکی پیاده کړي، پیدا کړي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري، پخوا مو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زما هیر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځونکی دی، او هغه سم نقد پرې کولی شي. حتی اوس په ځینو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم، دا خو اکثر د تاسو له معلوماتو نه ډېر زیاته مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی. دا شی هغه دی دغه کار سره وکړي، شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي، او دستي بیا څه جب څه پاتې دي نه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار بي هیڅ ډېر کولای شو، ولا کېدای شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. خو هغه له هر نگاه مده ګټور دی،
ګټور وي
چې هغه دې دا خپل چې ناست او دغه شیر چې دا شیر نقدې مثلا خپل خازه زلتګان ته خلق تشریفي چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم، ولې لرم، سره خم لرم، او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایي چکله یو چاته ځان معرفي کوي، کده شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم، میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدئ او په خپل شعر به نقد ولیکئ؟
نو خو دومره به هغه